بان وزل شوی او د سعودي په مشرۍ د ترګری پرځد د څلور دیش غړو هیوادونو اتحاد پوزي مشرانو پرون پر ریاض کې غونډه کړې.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د اسرائیل مومن نامو د خبرنو سر ټکی واوریدل. د خبرونې په دې نیمای کې د مشال مرکز تر لرو خو تر هغې وړاندې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارېیې کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملي دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کاله وړاندې نافذ کړی شوي وو او په دې کې د عدالت د فیس نه واخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عملي کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی، باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي، ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غری کې ونه کارول شي، ځکه چې دا وخت ترغه غری د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ و درول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچ دي ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي او د ځینې ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر په خپل هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي. نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
وسم نړیوالې رسنۍ ډان ورځپاڼه لیکي چې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې داعش ډلې اوس نړیواله بڼه خپله کړې ده. او هافینګټن پوسټ ویبپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخباراتي ادارې رای او مهم غړی نیولی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د مجید بابرنه.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورځپاڼې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریات توګه یې فرقی زبان خپل کړي او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکو د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډیر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمیر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی. نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقی زه دریز لوجه د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام تر لاسه نکړو او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورځپاڼې په خبره ګڼ شمیر سیړونکو په دې خبره ډیر حیران دي چې یا د ډله چې څومره په تیزی سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزی سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخواني افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاسته او دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو پاړوای چې یاد کس درا یو مهم چارواکی دی خو هند خاغری یادیو دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کوم حالاتو د بلوچستان صوبې کوم سیمې نه نیولې شوی دی، خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې څومره تورونه لګولې شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپل واکمنۍ له پیل راځي په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا پر تله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکې خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایي ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگول روان دي د وسلوالو مخالفینو پر ضد افغان هوایی ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته هم معلومه ده چې په دې څو تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هلیکاپټرونه ورته ورکړي. د افغانستان د هوایی ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایی ځواک همره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدال عمل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایی ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایی ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایی ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي،
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغه مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد؟
بله، موږ په شپږ قوردګانو او دوې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي، او د شپې او د ورځې د آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې د جنگونه کوي. دو په مقابل کې جنگیږي، د اوس هم په شپه قودو او درې پیرقو کې،
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگانشته، هم د وسایطو د نگانشته مشکل. خو دا مشکل په 1940 کال کې چې موږ د غټ چارې سره مخامخ یو ډیر آزمون کار و د قوای هوایی خصوصا د دفاعي امنیتي قوا په د پاره، هغه مشکل یو څه کم دی په 1950 کال کې، په خاطر دې چې موږ آمادګي ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ د په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیاری چې A29 راغلی دی او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دی، او دوغونه استفاده کی بلغه و دی غو دی وخت تاکتیک نم دی می عبدانه کار اخسته چې هغه پیش په توپ مسلوی و سم په راکټو مسلوی کړی په ټو نقاطو د افغانستان کې.
دګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب به تاسو ویل چې A29 الوتکه راغلی دی، دا امریکا تاسو ته درکړی دی، او دا څه قسم الوتکه دی؟
A29 الوتکه یو تحت ثبت الوتکه دی، راکن یو ش زوای من چې دوستان هغه څوک چې مسرکی دی هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونی شي، چې په دې تارو کې ډېر پیشرفته او تجهیزات کار اخیسته دی، ځینې او په دې کې وګوري دی ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ورکول کېږي. بل ډیر خطوب چې وی دا الوتکی د دود چې د شوه د رایزر باندې بم او راکټ دا وکیږي او په دې کې د مخ پیلوټان تعلیم او تربیه شوی دی د اوس 8 نفر پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکانه او کله خدای رضا و موږ په دغه 15 یا شپارسم دی اپریل موږ د افتتاح کوو 8 بار الوتکی دی او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلي چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بې پولې ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سه هم حقوقي او درسونه مخکې بووي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وهي یا هدف بمبار کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روه د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونیشي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونیشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعضې وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونشي چې څو ملکی خلک متضرر نشي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بووي دي، هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جلوګیري وکوي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزې سیمې دي، لکه چین دی، کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې ځای کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې. په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزیزنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نشی، به خاطر دیدی چې دو پوکی د شوا د رایز نه زیات استفاده کی.
او د هند د چورلکو یا د هلیکاپټرو ذکر تاسو وکاغه، څه ډول چورلکی دي او وای ایوازي ترانسپورټي دي کنه جنگي؟
هغه هم می 24 باندې په نوم یاد دي چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي. همي توپ کار کوي، د توپ نه استفاده کوي، هم د راکت نه چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمالېدای شي په وکې. دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان د نه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې، له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایی ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات، الوتکې، هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمرا مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولای شو چې په دغه موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لاکن په دې پنځه نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لاکن
بلعلاوه د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایي ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي کدارته وایست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه دی د موږ اساسي څلو دوې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي، او د اوس په چک چې د زه اوس راغلی د دې چک په دو چک کې روزل کېږي چې زیات دېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کېږي، او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي. بل علاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي چاته هم پیلوټي هم تخنیکي چاته هم تعلیم تربیه کېږي. په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوې ده چې په پوهنتون د هوایی کې روزل کېږي، او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې دپاره د تعلیم و تربیې شیندن دی چې پوزه کې هم روان دی ده خوونه روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شین تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې د هغې مرسته در سره ناټو کوي امریکا کوي څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الوتکو د الوتکو او د تا الیکوپترو په خارج کې هم د دې په واسطه کې، او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده، او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي برهمې خوړلی دی په دو کې څه ځنډ مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشوه، نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې، کانټینرونه ونیول شول، دا څوک و؟ دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي، داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي، له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره؟
په رساو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې لري او پروازونه کوي، او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي، د قانون پنجو ته سپارل شوي دي، هغو اقرار هم کړی دی، او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوې، څنګه یې وړوې، هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم، لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته، د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي، د اطمینان
ورته هوایی ځواک نه دي، دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه دي د موږ نه وایي، د موږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي داخليږي، او یو بیرته کمپیوټري تسلیمیږي، او بیرته موجودي او د
خدا. افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کېږي چې په دې کې چې کوم افسران دي، سه منصبان دي، دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کېږي، هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کېږي، بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کېږي. تاسو د هوایي ځواک په اړه که راته ووایئ، په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کېږي، د غټ پوسټ ورته ورکول کېږي، وړتیاو خیال ساتل کېږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خیال؟
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو، لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول، او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شوه. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت، دانش، تجربه، استعداد او صداقت باندې ټاکل کیږي. بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو مواد چې موي چې دای په وجود کې وی او پرواز کوي ټاکې کی او قوای هوایی که بستونه هم د وضعیت ندی څو 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو دغه جنوري چې پوکې زمه یو د ما موینین دی قماندانان دی واگان دی کابل او قندار و دشیندن چې 2 جنوري دی هغه نظر پر لیاقت و اهلیت و دانشمند با تجربه باندې ټاکل کیږي په نور اردو کې هم اوس تو تخصص مد نظر نیول شوی دی یعنی زه دا درتهوایم چې نه نوي اشاریه 15% به ټول تخصصي خلک به تعین شوي په خپلو مسلک د نګانه په دوو بستو باندې
ښه او بل دا چې کوم کسان سیمن سبان افسران پیلوټان چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمن سبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول په دغه اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عمل ته ساریږي دا تاوان دی کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هڅه چې بهر ته موږ یو دونه ضمانت اخلو ضمانت یې ورته خپل اغه خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډېر ښه نتیجه ورکړي ده او چې موږ یېګو د ځوانان هم نه تکتي بل ډېر مهم شی دی د ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې سره کار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تکتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاسو راته خودلی شي چې هغه تللی دي د افغانستان د هوایي ځواک او نور هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دوو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 150 نفر وکړي چې هغه هم بېرته یو دوه نیول شوي دي بېرته راغلي دي
خبل ابل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنډیو چارو وزارت سره له هوایي ځواک سره مرسته کوي روسیه په دې ورستیو کې ویل دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکو ور سره مرسته کوو د نڅ معلومات را تر کول شي پرمختګ څه پکې شوی دی روسیه مسکو رښتیا هم مرسته کوي نه کوي
خدای وکړي چې د خپل وادو باندې د وفادار پاتې شي داسې نشي چې د مطبوعات په مخ باندې وایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نوي
په عمل کې څه نشته
په عمل کې بیا نوي او دا کولونه روان دي په مختګ اته به خبرې روان دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایی کومک وکوي او د خبرې په جریان کې د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه رسیدلي ته
سپوره ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې تر هغه وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع واغه هم خراب شوه ده د اثر کړه د ستاسو په ځواک باندې هوایی ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانی د هر یو څه وس هم له بهر ورکول کیږي کنا تاسو محسوسوي چې د افغانستان هوایی ځواک مامورین چې د غوغه ماشونه تنخواګانی اغیزمن شوي دي مراتې اغیزمن شوي دي
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې د اثر نه کړی په خاطر د دې باندې چې آرت استاندارد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مری هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیور د دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوي ده بیخي زیاته او د دین حمایت حمایت هم کړی دی، زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویلی شم چې 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی او د دې د هر روزه په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی، اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي، د دې تیارۍ لرئ؟
بله.
تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي، مرګ ژوبله شوې ده، د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي؟ یا به
تیر کال 1490 کال د ازمایش یو د تجربې کال و، یو د پند کال و. موږ دغو نه ډېر شیان زده کړل په دې کال کې، راکې موږ وپوهېدلو چې 1590 کال ته باید آمادګي ونیسو، او آمادګي هم نیولې ده موږ، هم د هلیکوپتر په بخش کې و، هم د ترانسپورټ چې د A29 راغلي دي په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده، او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو، د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر، او د تیارو او هلیکوپترو د مجهز کولو په خاطر باندې، او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي، او دا تجربه هم د 1490 کال نه اخیستې ده. دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړل چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1590 کال.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه. تاسو نه مننه کوم.
Oh, my God.